ستلی مشی مشال ریډیو ته غوږی په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې په دې غړې کې د خپل کوربا بنور شانې کې پیرزونی او سلامونه قبول کړي د مشال ریډیو د خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. د نن ورځې په دې اخیری خبري غړې کې به یو شمېر کورنۍ سیمه ایز او نړیوال رپورټونه واورئ. د کورنۍ او نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي درته هم وړاندې کوو، خو راځئ چې په سر کې د عبدالحی کاکړ نه د دې سات خبرونه واورو.
سرټکی پاکستان ویلي په افغانستان کې د سولې مذاکراتو د جاري ساتلو فیصله به افغان حکومت او طالبان کوي. د ترکمنستان ولسمشر وایي هیواد تیار دی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره همکاري ته دوام ورکړي. او د اروپای ټولنې او لویدیځ بالکان مشران نن په ویانا کې غونډه کوي او تمه ده چې د خبرو مهم موضوع به د کډوالو مسله. پاکستان وایي په افغانستان کې د سولې مذاکراتو د جاري ساتلو فیصله به افغان حکومت او طالبان کوي. نن اونیزي خبري غونډې ته د وینا پر وخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر قاضي خلیل الله ویل پاکستان د سولې په خبرو کې د یو سهولتکار کردار ادا کوي.
ما مخکې هم دا خبره کړې او اوس یې بیا تکراروم چې د پاکستان کردار د سهولت کار دی، او مخکې هم د سهولت کار په حیث پاکستان د لومړي پړاو کوربه وو او راتلونکي کې به هم دا قسمه اسانۍ پیدا کوو، خو د مذاکراتو د بل پړاو فیصله به افغانان پخپله کوي.
د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو دوم پړاو له هغه وروسته وځنډید کله چې د ملا عمر مړینې خبر خپور شو. د نوي مشر پر سر په طالبانو کې اختلافات راپیدا شو. د قبایلی سیمې کورمی ایجنسی حلقه ان ای اته د شومیدواران وای باید انتخابی کمیشن د قومي اسمبلی پر دغه خالی چوکي ژر تر ژره انتخابات وکړي. پرون په اسلام آباد کې د دې حلقې امیدوارانو د الیکشن کمیشن له چارواکو سره ولیدل او د ملک نور اکبر په وینا دوی د ټاکنو غوښتنه وکړه.
په 2013 کې کوم الیکشن کوم ځایونو کې نوې شوې نوروزانه روزانه خبره چې نن لري پلانکې الګ ټایم ویر کړلو دای پلانکې ته ویر کړلو پنجاب کې سین کې هار دي کې وشوالې دي. مو ان 38 والا نمائنده نشته ده کانور نمائنده ګون وی ایمنی ګون سن ټرون وی خودی مو علاقې ډیره خفه ده او سیمو نمائنده نشه. ان 38 والا الیکشن د زر نظر وکړه شي.
د کورمی د قومي اسمبلی پر دغه حلقه د 2013 کال د عامو ټاکنو پر وخت امنیتي اندېښنو له وجې انتخابات ځنډیدلې، خو اوس امیدواران وایي د انتخاباتو لپاره د امنیت وضع سمه ده. د پاکستان ولسمشر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لوی لارې د جوړولو د کار پرانیسته وکړه. پر دې موقعه ممنون حسین وویل دغه لار به د قبایلي سیمو تر څنګ د افغانستان پر حالاتو هم مثبت اثر واچوي. نوموړي زیاته کړه د لوی لارې جوړېدو سره به د خبر ایجنسۍ خلکو ته د تعلیم او سیاحت عصري اسانتیاو ته په رسېدو کې اساني پیدا سي. د تورخم دغه لاره د پاکستان فوج ادارې فرنټیر ورکس ارګنایزیشن جوړوي او د ولسمشر په وینا دغه ادارې وار له مخه په قبایلي سیمو کې 680 کیلومتره سړکونه جوړ کړي دي. د ترکمنستان ولسمشر وایي هیواد تیار دی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره همکاري ته دوام ورکړي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قولی بردی محمدوف نن په کابل کې ولسمشر غنی سره په ګډه خبري غونډه کې ویل هیواد په افغانستان کې د ثبات پر ټینګښت کې د ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو پر رول ټینګار کوي. په همدې غونډه کې افغان ولسمشر اشرف غنی ترکمنستان په سیمه کې د افغانستان یو ښه ملګری وبللې. دوی موږ ترکمنستان یو هر اړخیز ملګری، یو نیک ګاونډي او په اقتصادي او ټولنیزو چارو کې یو ښه شریک او په سیمه کې د امنیت او ثبات لپاره یو ښه همکار ګڼو. د افغانستان او ترکمنستان حکومتونو د غراس په 5 برخو کې د همکاري تړونونه لاسلیک کړل. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د تیر کال په پرتله سش کال د افغانستان خبريالانو پر ضد د تاوتریخوالي پیښې 43% راکمې سوي دي. د دغې کمیټې مشر نجیب الله شریف نن په کابل کې خبريالانو پر ضد د تاوتریخوالي د پیښو شپږ میاشتنی رپورټ خپور کړی چې پکې د تاوتریخوالي 9 پیښې ثبت سوي دي. په رپورټ کې د خبريالانو پر ضد د تاوتریخوالي په 2% پیښو کې حکومت ذمہوار بلل سوی دی. په پاتې یو شمېر نورو پیښو کې بیا وسوال طالبان، سیمه ایز زورواکان او نامعلومه کسان شکیل بدل سوی دي. د افغانستان ملي امنیت عمومي ریاست په خوځ کې د حقانی ډلې لس غړو د نیولو دعوا کوي. مشال ریډیو ته د ملي امنیت پر لژل سوی بیان کې ویل سوی چې دغو کسانو په خوځ کې وسلوالو ته وسلې لژلي، مانونه شخول او د خوځ کردیس پر لاره یې پر پوځي او ملکی موټرو په حملو کې لاس درلود. ملي امنیت همداراز وایي په خوځ کې د عملیاتو په نتیجه کې د حقانی شبکې اړوند یو اندازه وسلې هم ترلاسه سوي دي. ازادو سرچینو د دغو ادعاو پخلی نه دی کړی. د هلمند والی وای چې د مساکلات ولسوالۍ د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي چې وړه مشپه او پرون سهار وسوالو نیولې وي. د هلمند ولایت د هلمند والی مرزا خان رحیمی دا رپورټونه رد کړل چې مساکلات ولسوالۍ په بشپړه توګه طالبان نیولې ده. د ولسوالۍ له څو ورځو راهیسې د حکومت ضد وسوالو محاصره کړې وه. طالبان د مشال لیډو افغان څنګه ته یو رالېږلې بیان کې ویلي د مساکلات ولسوالۍ د دوی په لاس کې ده او 40 افغان ځواکونه په دې جګړه کې وژلې دي، خو چارواکي د 25 سرتیرو د وژل کېدو تصدیق کوي. د اروپای ټولنې او د لویدیځ بالکان مشران نن په ویانا کې غونډه کوي او تمه ده چې د خبرو مهمه موضوع به د کډوالو مسله وي. د جرمني لومړی وزیر انګیلا مرکل او د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشره فدریکا موګرینی به هم په دې غونډه کې ګډون کوي. د البانیا، بوسنیا، هرزګوینا، کوسوو، مسډونیا، مونټینګرو او سربیا مشران او د یو شمېر هغو اروپایي هیوادونو وزیران ویانا ته رسیدلي چې هیوادونه له اروپای ټولنې سره د یو ځای کېدو په هیله دي. اکثره کډوال چې د بالکان هیوادونو للارې د اروپای ټولنې هیوادونو ته ننوځي، دوی د مسډونیا او سربیا للارې هنګري ته ځي او بیا آسټریا، جرمني او د لویدیځ اروپا نورو هیوادونو ته مخه کوي. د عراق د انبار ولایت د مرکز رمادي په شمال کې موټر بم چاودنې د عراق دوه لوړپوړي پوځي قمندانان وژلې دي. عراقي چارواکي وایي د انبار د عملیاتو مرستیال قمندان جنرال عبدالرحمن ابو رغیف او جنرال سفیان عبدالمجید له درې نورو سره په دې چاودنې کې وژل شوي دي. هم له دې سره خبرونه پای ته ورسېدل. سراج ظهیر د موسم حال او کرنسي قیمتونه وړاندې کوي.
نن د زیارت پروس د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ غستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو پاوند په 1.63 روپۍ او په 1.63 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23.25 روپۍ او په 23.60 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.60 روپۍ او په 23.50 روپۍ یو افغانۍ په 1.60 روپۍ او په 1.20 روپۍ او 250 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور او کوټه کې اسمان شین وي او په بنو کې د باران امکان دی. د غرنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 20 او کم نه کم 26، بنو کې 24 او 30 او کوټه کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 19 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې مو خبرونه د کرنسی وبای او موسم حال واوري د پروانه غړی کې بعد د غرپټونو تفصیل واوري. پاکستان وایي د افغانستان د سولې لپاره خپل کردار لوبوي. په داسې حال کې چې د افغانستان د طالبانو مشرتابه د ستونزې سره مخ ده، امن مذاکرات به امکان ولري که څنګه؟ د چارو پوه رحیم الله یوسفزی په حقله وایي
هغوی به غواړي چې مخکې خپل کور روغ وي، بیا د خبرو په حق کې رای راشي، نو بیا به هغوی ممکن ده چې خبرو ته کېږي. او په دې کې به د پاکستان رول ډېر مهم وي.
د کورمه ایجنسی ولس د حکومت نه غوښتنه کړې چې دغلته د پارلیمان د خالی چوکۍ لپاره انتخابات وکړي. یو ځایي مشر وایي
مو خدا غوړو چې لکه یو سړی وي کنه په علاقې کې آواز اوچتوي، نمائنده به اوچتوي، چې نمائنده دې نه وي نه هغه علاقه ترقی نشي کولی.
د بلوچستان صوبې پښتنو سیاستوالو د بلتون غوښتونکي مشر براهم داغ بوکټي لخوا مذاکراتو ته د تیارې دوه هرکلی کړی دی. د کاشغر د گوادر ته د اقتصادي لارې په اړه د پښتونخوا او بلوچستان د مشرتابه څه تحفظات لري؟
غربي کاریډور څه دی؟ دا د سیزمستلې د پاک چاینا کاریډور دی، ولې د شرقي کاریډور د پنجاب کاریډور موږ ورته بیایو.
دا او یو شمېر نور کورنۍ سیمه ایز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو په خبرونو کې اخیری خبری غړی ته غوږی راځو. د دې غړی اولنی رپورټ ته پاکستان وایي د افغانستان د سولې او ثبات لپاره خپل کردار ترسره کوي، خو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو بل پړاو فیصله به افغانان خپل کوي. دا خبره د پاکستان د خارجه چارو د دفتر ویان اسلام آباد کې هفتواری خبری غونډه تکړه. دغه غونډه ته زمونږ خبريال ریاض مساخیل هم ورغلې. دې رپورټ کې تفصیل لا کوي.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان قاضی خلیل الله اوه چې پاکستان افغانستان کې د امن او استحکام لپاره د زړه د اخلاص کار کوي، ځکه چې کابل کې امن د اسلام آباد لپاره هم ضروری دی. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د بل پړاو په حق لا د یو تپوس په جواب کې ویان زیاته کړه چې دغه لړکې با فیصله افغان حکومت او طالبان کوي. دی وایي،
ما مخکې هم دا خبره کړې او اوس یې بیا تکراروم چې د پاکستان کردار د سہولت کار دی، او مخکې هم د سہولت کار په حیث پاکستان د لومړي پړاو کوربه وو، او راتلونکي کې به هم دا قسمه اسانۍ پیدا کوو. خو د مذاکراتو د بل پړاو فیصله به افغانان پخپله کوي. زموږ مقصد افغانستان کې امن او استحکام دی، کوم چې نه یوازې پخپله د افغانستان بلکې د پاکستان او ټولې منطقې په فایده کې دی.
په داسې حال کې چې د وروستیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو یو پړاو پاکستان کې شوی وو، او د بل پړاو نه وړاندې د ملا عمر د مرګ خبر مخې ته راغی چې ورسره کیدونکې دویم پړاو وځنډېدو. اوس څومره امکان دی چې مذاکراتي عمل بیا شروع شي او د لړکې پاکستان څه کردار ترسره کولی شي؟ په دغه اړه مو د پاکستان افغانستان د چارو کارپو او پېښور کې میشت خبریال رحیم الله یوسفزی نه تپوسو کو نو دوې
خبرو په حد کې رائے راشي، نو بیا به هغوی ممکن ده چې خبرو ته کېږي. او په دې کې به د پاکستان رول ډېر مهم وي. د پاکستان خو به دا حل ډول کوي. پاکستان دا په ښکاره باندې د یو فریق هم حمایت نه کوي، نه به مخالفت کوي. پاکستان به دواړو ته وایي چې تاسو د خپلې مسلې د خبرو د لارې حل کړي، او که پاکستان زور استعمالوي هغوی طالبان مجبوره کوي چې هغوی خبرو ته کېږي د افغانستان حکومت سره، نو بیا ما په ښځ باندې په زور باندې کلي نه کېږي. ممکن ده چې هغوی مجبوره شي او
د پاکستان افغانستان د تعلقاتو په ذکر کولو د خارجه دفتر ویاند اوه چې پاکستان افغانستان سره ښه تعلقات غواړي او د لړکی خپل پوره پوره کوشش کوي. البته افغانستان کې د پاکستان سفارتي اهلکارو په دړکو ورته اندېښنه ده، او د لړکی افغان حکومت ته د پوره اقداماتو ویلي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلته په اسلام آباد کې د افغان سفارتخانه چارواکي وایي په پاکستان کې میشت د غیر رجسټرډ کډوالو رجسټریشن به په راتلونکو دوه هفتو کې شروع شي، خو د داخله چارو پاکستاني وزیر چودري نثار علي خان وایي چې د داخله وزیر په حیث ورته د غیر رجسټرډ کډوالو د رجسټریشن په تجویز اعتراض دی. نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبريال احمد الله راکوي.
په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارتخانه کې د کډوالو چارو مشر مصری خان مومن مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې میشت د غیر رجسټرډ کډوالو رجسټریشن د جولای میاشتې د 15مې نیټې نه شروع کیدونکې وو، خو د څه تکنیکی ستونزو په وجه دغه رجسټریشن شروع نه کړی شو. خو دواړه حکومتونه اراده لري چې ډیر زر به دا رجسټریشن شروع کړی شي.
کله چې د سفران وزیر او سره هیات کابل ته تللی وو، او هلته د افغانستان د مهاجرینو د وزیر سره ملاقات کو، ری ملاقات کې دوی دا خبره نهایی کړه چې دا رجسٹر به خامخا کیږي او نږدې ورځو کې به شروع شي. دا ماتلیدې صرف یو تخنیکی ستونزه و چې نادره هغه تخنیکی ستونزه لري، هغه تقریبا یو دوه هفته خیالي او شروع بشي ان شاء الله.
بل خو د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د ګل پورس په اسلام آباد کې ایوي خبری غونډه ته وویل چې په پاکستان کې میش د غیر رجسٹرډ کډوالو پر رجسٹریشن ورته اعتراض دی. منسٹر اف انٹیریئر مینه کابینټ می کا مجھے سیریس د داخله چارو وزیر په هیڅ ما کابینټ او ویل چې د غیر رجسٹر کډوالو د رجسٹریشن په تجویز ورته اعتراض دی، او زه داسې بالکل نه کوم، ځکه چې دا شان بدوی ته یو بل قانوني لار تر لاسه شي. وی به یو خوا پیسې اخلي او په بل لار به واپس پاکستان ته راځي، ځکه چې افغانستان سره مونږه اوږده پوله لرو. نو دا مسله د افغانستان متعلق ده، نو هغوی د مونږ سره کینی او په خشن دي د کډوالو واپسي یقیني کړي. مشال ریډیو چکلا د مصری خان مومن نه تپوس وکړو چې د داخله وزیر د بیان په حق لای د پاکستان حکومت سره څه خبرې شوې دي؟ نو په جواب کې نوموړی وایي، د یادونه ده چې د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د ملګری ملتونو د کډوالو لپاره های کمشنر انټونیو ګټرز چې د روان کال په جون میاشت کې د اسلام آباد په سفر وو، سره ګډې خبري غونډې ته ویلي چې په پاکستان کې د لسو لکو نه زیات غیر رجسٹرډ کډوال میشت دي، او ډیر زر به دوی رجسٹریشن شروع کړی شي. بلخوا په پاکستان کې میشت رجسٹرڈ کډوالو په یاد ملک کې د اسارتیا موده غزولو په حق لا د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د نه پورز ایوی خبری غونډه ته وویل چې د افغان کډوالو ستنېده بعد یو دیرشتم دسمبر 2015 نه پس په دوه کالو کې بشپړولی شي او یوازې د پاکستان کابینه د افغان کډوالو په پاکستان کې د اسارتیا موده غزولی شي. د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر تر مخه چې دا مهال په پاکستان کې د 15 لکو څخه زیات رجسٹرډ کډوال ژوند کوي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلی سیمې کورمې جنسۍ لپاره د خامی اسمبلی ان اته دیرشم چوکۍ امیدواران د وفاقي حکومت او د انتخاباتو د کمیشن نه یو وار بیا غوښتنه کوي چې د غلطه امن پر ځای شوی په کار دي چې اوس د خامی اسمبلی دغه چوکۍ لپاره انتخابات زر نظر ترسره کړی شي. په دې حقله تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال سراج ظهیر راکوي.
د منځنی کورمې د قومي اسمبلی د چوکۍ ان ای اته دیرش لپاره 22 امیدواران له الیکشن کمیشن غوښتنه کوي چې له کال 2013 راهیسې د چوکۍ خوشي پرته ده. نو په کار دي چې په دې زر تر زره اوټونه وکړل شي، ځکه چې یو طرف ته په ټول پاکستان کې زمینی انتخابات کیږي او بل طرف ته په کورمې ایجنسی کې هم حالات قابو کې دي او پورا امن دی. دې لړکی اسلام آباد کې الیکشن کمیشن تراغلو یو سو امیدوارانو مشال ریډیو ته وی چې دوی الیکشن کمیشن غوښتنه وکړه چې په فوري توګه په ان ای اته دیرش باندې اوټونه وکړي. په دې اړه ملک نور اکبر مشال ریډیو ته وی،
اخیر د پاکستان ایوا ایسا دے پاٹا دے کوبایل دی مو الیکشن غوړو زر نظر دو وکړي چې ویل چې کوبایل غریبون خو د پاکستان سره ا کوبایل وس نه دی وس الحمدلله تعلیم غوړي رڼای غوړي رډونه غوړي هر څه غوړي مو خدا غوړو چې لکه یو سړای وی کنه په علاقې کې आवाज اوچتوي نمائنده به اوچتوي چې نمائنده دې نه وینا هغه علاقې ترقی نشي کوله.
قومی اسمبلی کی پخوانی پارلیمانی لیڈر او د ان ای اته ویرش امیدوار منیر اورگزی هم مشال ریډیو ته اووی چی دا د کورمی جنسی د ولس او سیاستوالو غوښتنه ده چې دا د دوی عینی حق ته نبیا ولی پکې لزند کار اغسل کیږي. نوموړی اووی
2013 می میسی جنرال الیکشن شپې 10 بجې د سم تاریخ باندې الیکشن پسپون شو. اوس وګورې الیکشن پسپون دا الحمدلله کورمی جنسی کی بهترین امن دا بالکل شپاو دیگه طرف ته خلک روان دون دي. نو حکومت ته په کور دادا هر چا ته حکومت ته سیو د حکومت ته الیکشن کمیشن ته اور عسکری الت زکوم اداري دي زغو وس دي عوامو د جمهوری او اینی حق پره کی ولتا بلا تخیل دا
یو بل امیدوار نوید احمد اورگزی مشال ریډیو ته اووی چې دوی له الیکشن کمیشن غوښتنه کوي چې د کورمی ایجنسی بې کورو شو خلکو ته هم د غوټ اچولو موقع ورکړي چې دارنګ دغل تپسی مانو کې اوټونه وشي.
دا غوښتنه مونږ په هغه ټایم کې هم کړې وه او په هغه ټایم کې هم مطلب دغه چې کوم مونږ خلک پانګو کې پرته دي، په کوهاټ کې پرته دي، پټل کې پرته دي، پېښور کې پرته دي، افتاح آباد کې پرته دي، فتح جنگ کې پرته دي، هغوی ته د ووټ حق استعمال د ووټ حق استعمالولو سہولت پغه ټیم کم نه ورکړي اوننم نشته ده.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د میډیا افسر خورشید علم نو پوښتل نو د هغه ناوا
کې پې کې ګورنمنت ته ویډیو چې الته تاسو امن امان د مارچ پورې بهتر کړي دا غو د مارچ کوم څه ته پر د غوړونو کې چې کمیشن نشو چې د حالات خوشوي دي او په اپریل کې ته موږ بیا لګ ریمایند کړی دی په اوله کې چې تر څنګ ته وای خو دا طرف بیا هم لکه داسې اطلاعات چې لکه وی ټیک نه دي لکه په دې پوزیشن کې نه دي چلته لاین اور سچویشن برابر دی او الیکشن وشي دا ایشو به د الیکشن کمیشن کو آینده چې اجلاس راځي کنه نو انډر کنسیډریشن دا چې دا ایشو بیا الیکشن کمیشن ته کې خو دي شي او په دې باندې سو آرډر جاری کړی شي.
د ذکر دا چې د کورمی ایجنسی دوه حل کې دي چې پکې په دې حلقه په کال 2013 کې د امیدوار منیر او رغزی په جلسه کې 14 وشوا او دا شان د دې حلقې انتخابات وزنډول شو. سراج ظهیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو او د کورمې په اړه یو بل ریپورت درته وړاندې کوو. د غلطه کې د خسره یا شری د ناروغي خلاف 12 ورځې مهم دوام لري. د صحت چارواکي وای د دغه مهم شروع کېدلو مهمه وجه دا ده چې په دغه سیمه کې په خاص توګه باندې کورمه کې د دې ناروغي په لږ وخت کې ډیر کیسونه مخې ته راغلي دي او زیاتوي چې په سیمه کې د دې خلاف مهم شروع کول ډیر ضروری و. نور حال د طارق اورگزی ریپورت کې اورو.
په کورما کې د خسرې ناروغۍ پر ضد دولس ورځنی مهم دوام لري. د صحت محکمې تر مخه په سیمه کې د دې میاشت شلمې نېټې نه شروع شوی دغه مهم به د روانې میاشتې تر یو دشم نېټې پورې جاري وي. په دې مهم کې به د شپږو میاشتو نه واخله تر لسو کالو پورې 1,00,000 ماشومانو ته به د خسرې ناروغۍ پر ضد ټیکې وهلې کېږي. په کوزي او منځني کورما کې د دې پروګرام چلوونکی او اډیشنل ایجنسي سرجن ډاکټر عنایتالرحمان مشال لډیو ته وویل تر اوسه 2,00,000 ماشومانو ته د ناروغۍ پر ضد ټیکې وه دوویل. په سیمه کې مهم د کامیابۍ لپاره 2,50 ټیمان مقرر کړي دي چې په دې کې ماهر ډاکټران هم شامل دي. د دا حمل په دې مهم کې د پولیو ناروغۍ نه د بچو لپاره ټیکې هم ماشومانو ته وهل کېږي. خبر په مهم کې اور سره د پولیټیکل انتظامی او تعلیم محکمې هم مرسته ترلاسه ده. ډاکټر عنایت الرحمن وایي د خسرې ناروغۍ چې زیاتره ونه تر لسو کالو پورې ماشومان متاثره کېږي په ټولې نړۍ کې یوه خطرناکه ناروغۍ ده. دی وایي دغه مهم د شروع کېدو یوه مهمه وجه دا ده چې په قبایلي سیمه او په خصوصي توګه په کورما کې د دغې ناروغۍ په ډېر لږ وخت کې ډېر زیات کیسونه مخې ته راغلي دي او زیاتوي چې په سیمه کې دغه مهم شروع کول ډېر ضروري وو. واضح دي چې په قبایلي سیمه کې د لسو کالو پس د خسرې ناروغۍ پر ضد دغه مهم کېږي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
د خیبر ایجنسی لوړګي سره تعلق لرونکي عیسائی جنۍ سارا مسیح ته د خیبر پښتونخوا گورنر په مرسته په پېښور یونیورسيټي کې مفت داخله ملاف وه. نوموړی وایي چې د تعلیم حاصلولو شوق یې وو خو وسې نه لره. اوس غواړي د نورو جنکو د تعلیم لپاره هم کار وکړي. په دې هکله نور تفصیل د سیمینار د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری دی رپورټ کې راکوي.
سارا مسیح د خیبر ایجنسی په لوړګي کې په ګورنمنت ګرلز هایر سیکنډری سکول کې د 12 جماعت په امتحان کې اول پوزیشن تر لاسه کړی وو او د خیبر پښتونخوا گورنر نه غوښتنه کړې وه چې مخکې تعلیم حاصلول غواړي خو وس یې نه لري او نه هم ورته دلته د لوړ زده کړو دپاره موقع شته. نو د هغې وروسته بیا د خیبر پښتونخوا گورنر ورسره دغه مرسته وکړه. نوموړی په دې کې خپل احساسات مشال ریډیو سره صدا سے شریک کړل.
تصور کې هراتله او وسایل هم نو چې مکه پخاور کې یا بل چرته چې هغه داخله واخلو. بیا مونږ میډیا سهارا واغشتو نو میډیا مونږ आवाज گورنر درخواست وکړو نو اگې مونږ هیلپ وکړو گورنر په وجه باندې ازما ایڈمیشن خو یونیورسيټي کې شوه دی ایم ایس پورې. اگے مال 4 ایئر فری کرے دے ہاسٹل ہم یونیورسٹی ہر چیز فری کرے دے 50,000 کیش ہم ورک کرے دے. زه ډیر خوشحال یم چې ماتا یونیورسيټي کې اډمیشن ملاو شوې ده.
سارا مسیوای چې په سوشیالوجی مضمون کې داخله واخیسته او غواړي چې د غریبو جنکو د تعلیم لپاره کار وکړي.
زه خپل چې تعلیم اخلم ټول جنکیانو لپاره داسې کار وکړم داسې ادارې کې شمولیت واخلم چې هغه خپل تعلیم سره دې هغه پوره کوي او ټول جنکیانو ته تعلیم کې خوشایم چې هغه زه سکول ته سبق وایي.
د سارا مسیح پلار یعقوب مسیح د خپل لور د داخلي په حق لا په خپل خبرو کې وویل
مونږه بازار کې سپرې و جی صفائی کیونکه زما بچی کې ټوالت و جی که زما بچی تعلیم کوي بجلی نه روشنی نه موبایل رانا باندې سب کرا لگے ہو دے میں سوچو کو کہ زما لور کامیاب ہوگی اور ڈیرا خوشحال ہے مجھے گورنر صاحب ڈیرا شکریہ ادا کرو پولیٹیکل صاحب ڈیرا شکریہ ادا کرو دا داخلے مدد ہے کو ہاسٹل فری ہو کو فیسوں فری ہو کو.
یاد دیوی چ دو نورو کے بیلی سیمو پسیر پر خیبر جنسے کے ہم یو شمیر عیسائی کو رنے جوند کوی او پ دی ورستو کی دوی تا د حکومت لخوا دو مسائل حق هم ورکڑل شوی دی او د قبایلی مشرانو پسیر زنی کسانو تا د لونګۍ یا مشرانه مرات هم ورکړل شوې دي. فرهاد شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته خوږی دا خبرونه تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې اوریدل شي چې پکې دا وختي اخیری خبری غړی ته خوږی. د بلوچستان صوبې پښتانه سیاستوالو د بلوچو د بیلتون غوښتون کې مشر برهم داغ بوکتی د خبرو اترو لپاره د اراده سرکندولو هرکلی کړی دی او زیاتوي له دې سره به نه یوازې بلوچ بلکې پښتانه هم د سوکالۍ او خوشحالۍ ژوند تیر کړي. خدای نور ناصر مو په نور حال خبروي.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د بلوڅو د یوې بیلتون غوښتونکې وسلوالې ډلې مشر برهمداغ بکټی له بی بی سي راډیو سره په مرکه کې د پاکستان له حکومت سره خبرو ته آمادګي څرګنده کړې او په لومړي ځل یې ویلي چې که بلوڅ ولس وغواړي نو د بلوچستان د آزادۍ تر ایجنډا هم تیرېدای شي. په دغه صبح کې میشت پښتانه سیاستوالو د برهمداغ دا خبرې د صوبې او سیمې لپاره ګټورې بللې دي. د پاکستان په سینېټ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینېټر او د یاد ګوند صوبایي مشر عثمان خان کاکړ وایي پښتانه خپل هم له سیاسي او جمهوري لارې د خپلو حقونو لپاره هلې ځلې کوي او د نورو قانونو لپاره هم ورته فکر کوي.
پښتونخوا ملي عوامي پارټي او پښتون ملت هر وخت جمهوري او پرامن طریقه باندې د خپل قومي ولسي وطني حقوقو لپاره مبارزه کړې ده او کوي. او نو دا ښه خبره ده چې برامداغ هم جمهوري لاره ښيي او پرامن لاره ښيي.
په کوټه کې میشت د یو بل پښتانه ملت پال او امین شتل ګوند صوبایي صدر اسخر خان اڅکزای هم د عثمان کاکړ په څیر نظر لري او زیاتوي په ارزه کې چې امن راځي نو ګټه یوازې یو قام ته نه بلکې شاوخوا قانونو ته هم رسیږي.
هر ځای چې د جنگ جګړې مسله په خبرو حل کیږي نو که د هغه فائده هغه فریقینو ته رسیږي نو لازما د هغې سره په ګاونډ کې پراته هر څوک چې وي د امن په صورت کې به هغوی ته د هغه فائده رسیږي. نو موږ هم یقین کوو چې د دغه مذاکرات د کامیابۍ د دغه جوړې روغې به یقینا دلته پښتانه وسیږي دلته آبادکار وسیږي هر څوک چې دلته ژوند کوي په دې صوبه کې ځکه چې دا د امن خواته قدم اخیستل دي. د دې په نتیجه کې به امن راځي. نو چې امن رالی د امن فائده هر سړي ته رسیږي او د جنګ په صورت کې نقصان هر سړی پورته کوي.
د بلوڅ بیلتون غوښتونکي مشر برهمداغ بکټي دا خبرې په داسې وخت کې راځي چې همدلته په بلوچستان کې د حکومت لخوا د پر امن بلوچستان په نامه د یو پیکیج اعلان شوی چې په ترڅ کې به یې له ټولو ناراضه بلوڅو سره خبرې کیږي او د صوبې ستونزې به هواریږي. خو سینیټر عثمان خان کاکړ وایي بلوچستان پر امن کول به هله ممکن وي چې پښتنو او بلوڅو دواړو ته په یو سترګه وکتل شي.
امن بلوچستان به هغه وخت قائمېږي چې پښتانه او د بلوڅ حقوق تعین وشي. چې بیا د دې ولسونو د ولسي حقوقو احترام وشي نه د څو کسان دوی دا چې پر امن بلوچستان غواړي چې څوک توپک کړي یعنې ښکنځاکي ریاست ته توپک راخي د هغه به خیال ساتو چې څوک په جمهوري طریقه باندې سیاست جدوجهد کوي دا هغوی د حقوقو په مالې به کوو نو دا چې پر امن بلوچستان نه شي راتللی.
برهمداغ بوکټای د وژل شوي بلوڅ ملتپال او پخواني ګورنر نواب اکبر خان بوکټي لمسی دی چې د نوموړي تر وژل کېدو وروسته یې پاکستان پرېښی او د پاکستاني ریاست پر ضد یې وسلواله مبارزه پیل کړې. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
دغه خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوریدل شئ، خو په خپل وخت یې وانه ورئ نو د مشال ریډیو ډاٹ کام په پاڼه چې د مشال پاڼې ته لاړ شئ نو دغه خبرونه بیا هم اوریدل شئ په زړو تاریخونو او وختونو کې. د روانې ګړۍ نیمایي ته رسیدلی یو. په پښتونخوا کې د ماسپخین 5:30 بجې شوې. د عبدالحی کاکړ نه د خبرونو لنډیز اورو.
پاکستان ویلی په افغانستان کې د سولې مذاکراتو د جاري ساتلو فیصله به افغان حکومت او طالبان کوي. نننیزې خبري غونډې ته د وینا په وخت پاکستان د بهرنیو چارو وزیر مبخشي د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیلالله ویل پاکستان د سولې په خبرو کې د سهولتکار رول ادا کوي. د قبایلي سیمې کورم ایجنسی حلقه ان ای اته د شمیدواران وایي باید انتخابي کمیشن د قومي اسمبلی په دغه خالي چوکۍ چېرته ژره انتخابات وکړي. پرون په اسلام آباد کې د دې حلقې امیدوارانو د الیکشن کمیشن له چارواکو سره ولیدل او د یو امیدوار ملک نور عام اکبر پوینه دوی د ټاکنو غوښتنه وکړه. د پاکستان ولسمشر نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لوی لارې د جوړولو کار پرانیسته وکړه. پر دې موقع مومن حسین وویل دغه لار به د قبایلي سیمو تر څنګ د افغانستان پر حالاتو هم مثبت اثر واچوي. د ترکمنستان ولسمشر وایي هیواد یې تیار دی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره همکاري ته دوام ورکړي. د ترکمنستان ولسمشر قربان کولی بردی محمودوف نن په کابل کې ولسمشر اشرف غنی سره په ګډه خبرې غونډه کې ویل هیواد یې په افغانستان کې د ثبات په ټینګښت کې په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو پرول ټینګار کوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي ته د تیر کال په پرتله سږ کال د افغانستان خبریالانو پر ضد د تاوتریخوالي پیښې 3.3% راکمې شوي دي. د دغه کمیټې مشر نجیب الله شریفي نن خبریالانو ته دا خبره وکړه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په خوست کې د کانډا د لاس غړو د نیول کېدو دعوا کړې. مشال ریډیو ته د ملي امنیت پر اډیزه سو بانک ویل شوي د کسان په خوست کې وسوال ته غوسې لشلې مانونه شخول او د خوست ګډیز په لارې په پوځي او مفتي موټرو په امر کې لاس درلود. هلمند والی وای د مساکرات ولسوالۍ د خصومن د وختونو لپاره عملیات روان دي چې ول مشکو پرون سهار وسوالۍ نیولې دي. د هلمند والی مرزا خان رحمي دا رپورټونه رد کړل چې مساکرات ولسوالۍ په بشپړ توګه طالبانو نیولې. تر پای ټولنې او د بلکان مشران نن په یو انا کې غونډه کوي. تمه ده چې د خبرو د مهمو موضوع به د کډوالو مسله وي. او د عراق د انبار ولایت د مرکز رمادي په شمال کې موټر بم چاودنې د عراق دوه پولي فوجي قوماندانان وشلې دي.
عبدالحی کاکل درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سپام وکړئ چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړی. اسلام آباد کې زمونږ خبریال احمد الله د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي دي او تاسو ته وړاندې کوي.
وحدت ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف کراچۍ کې د فوجي عدالتونو شمیر کې د اضافه منځوري ورکړې ده او د ترهګرۍ او ویرې څخه د خار د پاکولو امر کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې کراچۍ د پاکستان ستر اقتصادي مرکز او تجارتي خار دی او د هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره دغه خار کې د امنیت ټینګښت ضروري دی. د پولیسو او رینجر ځواکونو لخوا د تیرو څو میاشتو راهیسې کراچۍ کې د موثره او پرته له کوم امتیاز څخه د روانو کاروایانو په نتیجه کې د ترهګرۍ جرمونو ورانکاری او هدفي وژنو پیښو کې تر ډیره حده کمی راغلی دی. ورسپانه لیکي چې خار کې د مجرمانو ترهګرو او جرایم پیشه عناصرو خلاف دغه شان عملیاتو ته د وړاندې څخه ضرورت لیدل کېدو او دغو عملیاتو کې د لم لیټ په وجه کراچۍ کې ګڼو د قانون نافذ کوونکو ادارو چارواکو پولیسو بېګنا ولسي وګړو ښځو او ماشومانو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ترهګرۍ پیښو کې ککړو مجرمانو ته د سزا ورکولو لپاره خار کې فوزی عدالتونو شمیره کې اضافه یو غیر معمولی ګام دی کوم چې د امنیت په ټینګښت کې مددگار ثابتې دی شي. او د پاکستان فوز د مشر لخوا کراچۍ خار څخه د ترهګرۍ د خاتمه امر د ستایلو وړ دی. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان د چترال نه راغلي ډلې ته دا باور خو ورکړو چې حکومت به ورسره په دې سخت وخت کې پوره مرستې کوي، خو ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت د چترال اورلس سره کمې وعدې کړې دي نو هغه دې پوره کړي. ورځپاڼه لیکي چې د بارانونو او سیلابونو له وجې چترال ضلع ډېره متاثره شوې ده او په سیمه کې د بحالۍ کارونه په صحیح توګه نه دي شروع کړی شوي. دې نه علاوه د یخنۍ موسم هم را روان دی نو حکومت له پکار دی چې د کومو خلکو کورونو ته نقصان رسیدلې دی نو زر تر زره دې نه صرف په کورونو جوړولو کې ورسره مرستې وکړي، بلکې د یخنۍ نه وړاندې دې ورته د خوراک او نور د ضرورت شیان رسول هم یقیني کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فرانس خبری ایجنسی اے ایف پی لکی په پا پاکستان کې د ټیکس کلچر د نشت برابر د چلوجه د دغه هیواد اقتصاد په بهرنو مالی مرستو زیاته تکیه لري. بلخوا واشنگتن پوسټ لکی په افغانستان کې په خزو د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د دغه دواړو مقالو مهمه برخه له فرخنده صدناورو.
ای پی خبری ایجنس لکی د پاکستان اقتصاد د ټیکس د نظام لوجه په خرابېدو دی. په دغه هیواد کې د ټیکس کلچر داسې نه دی لکه څنګه چې په نورو ملکونو کې وي. د برتانیې د نړیوال پرمختګ د محکمې په مالی مرسته چلیدونکې ادارې رفتار تر مخه د پاکستان اقتصاد د 2014 او 2015 مالی کال کې د 0.24% سره په وړاندې روان دی. په دغه مالی کال کې پر کیپیټا انکم 9.25% و چې دا د سرمایه کارو زړه ښه کوي چې دغه خپلې پیسې ولګوي، خو بیا پاکستان ته په عامې اوسو ګامونه پورته کول وي. دغه رپورټ ته عام وایي پاکستان باید په خپله ځان وساتي ځکه چې دغه هیواد په بهرنیو مالی مرستو سخته تکیه لري، او بیا د ټیکس نظام یې هم هغسې نه دی چې ګنې دغه به د ملک کمزوري اقتصاد ته څه ګټه ورسوي. دغه هیواد کې د بهرنیو هیوادونو او ادارو لخوا په قرضو او مالی مرستو هم د څارنې نظام نشته او نه په دغو سر ټیکس لګول شوی دی. بلخوا 8.5% د ټیکس پیسې د بجلی، ګیس او خوراکي شیانو نه راټولېږي چې د دغې زور غریب خلک وړي، او دغه هم سمه خبره نه ده. او د ټیکسونو د نه ورکولو له وجې په دغه هیواد کې پرمختیایي کارونه هم ولاړ دي. پاکستان د بجلی د 4000 میگاواټو د کمی سره مخ دی، خو حکومت د نوو ډیمونو په جوړولو کې ناکام ښکاري. بلخوا واشنگتن پوسټ لیکي نږدې شپږ میاشتې وړاندې په کابل کې قهرجنو مظاهره چیانو 20 کلنه جنۍ فرخنده د قرآن پاک د پاڼو د سوځولو په تور د تشدد وروسته ووژله، او بیا یې د هغې مړي ته اور واچوه. په دغه ځای کې اوس د هغې په اړه یو یادګار هم جوړ کړل شوی دی. فرخندې په مرګ په افغانستان کې خلکو، مدني ټولنې او ښځو سخت احتجاج وکړ، او دغه په ښځو د تشدد یوه بده پیښه وګرځوله. او د افسوس خبره دا هم ده چې ګڼ شمېر پولیسو او ځینو خلکو په دغه جنۍ د تشدد تماشه کوله او د هغې د بچ کولو لپاره هیڅ ونه کړ. خو اوس مهمه خبره دا ده چې په دغه پیښه کې ککړو کسانو ته باید سخته سزا ورکړل شي. د هغې کورنۍ او د مدني ټولنې کارکوونکي وایي دوی ته اوس دړکې ورکړل کیږي. بلخوا د افغانستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په روان کال کې په دغه هیواد کې په ښځو د تشدد په پیښو کې 12% زیاتوالی راغلی دی.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
داسې رپورټونه خپاره شوي چې کېدای شي امریکا پاکستان سره پوځي مرستې بندې کړي ځکه چې دغه هیواد د حقانی نیټورک خلاف کارویانو کې ناکامه شوی دی. حقانی نیټورک یوه ترهګره وسلواله ډله ګرځول شوې ده، او له پاکستانه په افغانستان کې په امریکایي او افغان پوځیانو حملې کوي. نیوزویک مجلې په دې موضوع مقاله خپره کړې چې مهمه برخه یې ګولیاز وړاندې کوي.
نیوزویک مجلې کې د پاکستان د رسنیو تر مخه امریکایي چارواکو خپل پاکستانی سیالانو ته ویلي دوی به کانګرس ته د دې خبرې تصدیق نه کوي چې دغه هیواد په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ پر ضد کاروایانو کې حقانی شبکه ځپلې ده. پاکستان تیر کال په شمالي وزیرستان کې له هغې وروسته د وسلوالو طالبانو پر ضد فوزي عملیات پیل کړل چې وسلوالو په کراچۍ ایرپورټ او په پېښور کې په آرمي پبلک سکول بریدونه وکړل. مجرلی کې چې پاکستان ته د کولیشن سپورت فنډز په مت کې د مرستو ودرولو مقصد دغه هیواد ته خودل دي چې د ترهګرۍ پر ضد یې کوټلې ګامونه نه دي پورته کړي. بلخوا په افغانستان کې زیاتېدونکې د تشدد پیښو امریکا اندېښمنه کړې ده. مجرلی کې چې امریکا پاکستان ته له 2001 کال راهیسې د کولیشن سپورت فنډ په مت کې شاوخوا 43 اربه ډالرو مرستې ورکړې دي. د دې ترڅنګ دغه هیواد ته اضافي 44 اربه ډالرو اقتصادي او امنیتي مرستې هم ورکړل شوې دي. مجله زیاتوي چې امریکا دغه امداد د خبرې سره مشروط کړی و چې پاکستان به په خپله خاوره د ترهګرو ډلو پر ضد کوټلې ګامونه پورته کوي. خو د مجلې په خبره که څه هم په دې لړ کې آئینی تقاضي سرته نه دي رسول شوي، خو له 100 کلونو راهیسې د امریکا د بارنو چارو وزیر دغه شرطونه په دې معاف کړي وو چې پاکستان سره مرستې کول د امریکا په امنیتي ګټه دي. مجله لیکي چې د امریکا کانګرس تیر کال د کولیشن سپورت فند کې یو نوی شرط ایښودی و چې د امریکا د دفاع وزارت به د دې خبرې تصدیق کوي چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې د فوزي عملیاتو پر مهال د ترهګرو جالې په بشپړ توګه له منځه یوړې دي. په دې کې د حقاني شبکې پر ضد عملیات هم شامل ول. کچره د امریکا د دفاع وزارت د دې خبرې تصدیق نه کوي نو پاکستان ته به $375 میلیون مرستې نه ورکول کیږي. مجله لیکي چې د پاکستان لخوا د خو او بدو طالبانو کې د توپیر نه کولو داوو باوجود ځینې شنونکي په دې اند دي چې د ضرب اضف فوزي عملیاتو کې حقاني شبکې پر ضد کاروایی نه ده شوې.
مدرسې په وسنی عصر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جو کړی دی. مدرسې خداسي په کار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپښین پر پاوکم دوه بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدل شي.
د چین او پاکستان د اقتصادي لارې د اوسنۍ بڼې پر ضد د خیبر پختونخوا او بلوچستان د حکومتونو او سیاسي او ولسي ډلو لخوا اختلافي احتجاجونه لا هم دوام لري. که څه هم د پاکستان مرکزی حکومت ویلي چې د اقتصادي راهداري ګټې به ټولو ثبوت ته رسیږي، خو یادې ډلې حکومتونه اوس هم دا نظر لري چې ټولې پرمختیایي پروژې به پنجاب او ځنې یې په سند صوبه کې جوړیږي. په دې هکله تفصیل د احمد شاه اعظمي رپورټ کې اورو.
د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري د پروژې پلان د 2000 کال په لومړي لسیزه کې د هغه وخت د واکمن پرویز مشرف په دور کې رامنځته شو چې هدف یې یو سیمه یو لار و. بیا وروسته د پاکستان پیپلز ګوند په حکومتي دوره کې د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري په مشرۍ د پروژې پلان بشپړ شو. تر هغه وروسته چې کله د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډله په واک راغله نو د دې پروژې د عملي کېدو پر چارو کار پیل شو او د 46 بلیون ډالرو په لګښت سره پرانیسته وسوه. د راهداري د نقشې او پلان په ضد سمدستي د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د حکومتونو سربیره د سیاسي او ولسي ډلو لخوا اختلافي احتجاجونه پیل شول چې لا اوس هم پای ته نه رسیدلي. په پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک په نامه د یوې مدني ټولنې مشر سید عالم مسعود د دې راهداري د جزئیات په اړه مشال رادیو ته وویل.
یو خو د سړک لارا چې موټر وی ورته وي، یو د ریل لارا چې ورته ریلوی وي، خو د دې کم نه کم رفتار به یو 100 کیلومتر وي او زیات نه زیات 200 کیلومتر وي. دریم به تیل او ګیس پایپ لاین وي. څلورم به فایبر اپټک کیبل وي. پنځم شعر تجارتي مرکزونه او شپږم د صنعتي زونونه. بیا او د دغه شپږو سره پنجاب نور زیات کړی دي، بیا 14 کړی دي. پاکې ایل این جی یعنی مایا ګیس هم اچولی دی، پاکې بجلی ټرانسمیشن لاین هم اچولی دی، پاکې اسپیشل سیکورټی ډیویژن هم اچولی دی.
په داروسی کې پیسې آباد کې د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا په دې اړه ټولګوندي زغونډه هم وربلل شوی و ترڅو د وړو صوبو تحفظات پای ته ورسوي. پر دې موقعه د پاکستان د پلان او پرمختګ وفاقي وزیر احسان اقبال ویلي و چې له یادې راهداري به ټولې صوبې برخمنې سي. د بلوچستان په صوبایي حکومت کې د شریک واکمن ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنیټر عثمان خان کاکړ چې د کوریډور کمیټې غړی هم دی وایي چې وزیر اعظم نواز شریف او د ده د کابینې غړو وعده خلافي وکړه او د راهداري له نقشې او وفاقي بودیجې څخه دوی ته معلومه سوه چې د غربي لارې لپاره په دې کې هیڅ هم نشته.
غربي کوریډور څه دی؟ دا د ستیج نشته دی، د پاک چاینا کوریډور دی. ولې ستیج شرقي کوریډور د پنجاب کوریډور موږ ورته وایو؟ ډیټ دوی تقریبا 90 ارب روپیې اسکی دی، 10 کال بجټ کې. او په دې کې موټر وی دا او بیا 80 ارب روپیې ریلوی ته اسکی دی. نو غربي کوریډور باندې نه موټر ویستا نه څلور لاین آی ویستا، ریلوی خو بیا 1 کیلومتر نستا. دا انرژي زون او صنعتي زون، اکنامیک زون، پایپ لاین، دا خو د دې بعد خبرې دي، هغه خو ګسره نستا.
د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت هم په دې لړ کې په څرګند ډول د مرکزی حکومت د پلان مخالفت کړی او په وار وار یې ویلي چې د سړک پراته نورې پروژې او کارخانې دې صوبې ته نه دي ورکړي. دا چې اوس به د خیبر پښتونخوا بلوچستان صوبایي حکومتونه څه ډول اغبرګون شي، عثمان کاکړ یې په ځواب کې وایي.
کاشغر کې لوی کانفرنس وسو چې موږ د صبح خلک هم تللو د ملک هم تللو. موږ یو کتابچه هلته تقسیم کړه، موږ وړاندې کړه چې په هغه کې کاریډور معنی دا دی زموږ کاریډور په کار دارنګ جوړ شي. دا موږ هلته وړاندې کړی دی د پارټۍ لخوا هم د صوبای حکومت لخوا هم. په چین کې پاکستانی واکداران هم ناست دي، چینایي واکداران هم ناست دي. دویمه دا ده چې موږ دا مطالبه وکړه چې نواز شریف صاحب سره به د کاریډور کمیټې ته به ملاقات راکړي. کاریډور کمیټې به له نواز شریف صاحب زه له پرایم منسټر صاحب زه دا وضاحت غواړي څوره دې کاریډور باندې ریلوی شته که نهشته، موټروی شته که نهشته، انرژي پروژکټ شته که نهشته، صنعتي زون شته که نهشته. دې وضاحت بعد بیا پر مخ باندې پارټیانې چې دي د پښتونخوا وطن خپل ولایي عمل به دا تیاری.
بلخو امریکایي ویبپاڼې فوربس هم د دې راهداري په اړه په یوې تازه خپرې شوې مقالې کې لیکلي چې د ګیس او کویلې په ګډون د توانایي یو شمېر پروژې په پنجاب او سند صوبو کې ترسره کیږي. له پلان سره سم به د اقتصادي راهداري د چین له کاشغره بیا د پاکستان تر ګوادره پورې غځول کیږي. دا راهداري به خلیج فارس ته د چین 10,000 کیلومتره اوږده لاره چې دوی به په 45 ورځو کې سرته رسول 10 ورځو ته راکم کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
نړیوال بانک د قبایلی سیمو کډوالو د بیا بحالۍ لپاره 1.5 کروڑ ډالرو منظوري ورکړې ده. د یاد بانک د منصوبې مطابق دا رقم به په دوه مرحلو کې کډوالو ته ورکول کیږي. په دې منصوبه کې د دوو کالو د ماشومانو د صحت لپاره هم پیسې ایښودل شوي دي. د دې په اړه نور تفصیل زموږ د همکارې رابعه اکرم خان رپورټ کې اورو.
د نړیوال بانک لخوا جاری شوی خبر پاڼې په وینا چې د دې منصوبې تر لاندې به 500 قبایلي جنسو متاثره 1,00,000 کورنو سره مالی امداد کیږي. د نړیوال بانک مطابق چې خپلو علاقو ته واپسي کوونکي هر کورنۍ ته به په وړومبۍ مرحله کې 15,000 روپۍ ورکړې کیږي او په دویم مرحله کې به 4,000 هر میاشت 15,000 روپۍ ورکړې کیږي. د پاکستان حکومت په وینا چې د قبایلي سیمو 3,00,000 متاثره کورنو مرسته کوي. نړیوال بانک مطابق چې د قبایلي سیمو د کډوالو د دې منصوبې تر لاندې په قبایلي سیمو کې د تحصیل په تبا د دوه کال عمر ماشومان لپاره بنیادی د صحت سہولیات هم ورکړی کیږي. نړیوال بانک خپل بیان کې زیاتوي کډوال ته د امداد په فراهمۍ کې د شفافیت لپاره یو طریقې کار هم جوړ کړی شوی دی او یو غیر جانبدار فریق به د دې منصوبې کتنه کوي. د نړیوال بانک لاړه د 500 میلیون ډالرو منصورې په اړه د قبایلی سیمو د پارلمان غړی شهابالدین خان وایي چې د کډوالو بیا بحالۍ لپاره دا رقم لږ دی، حکومت له نور هم اقدامات اوچتول وی.
د کومه طریقې کار چې روان دی د مطابق په دې باندې 180 بلین یعنی شلکم 200 ارب روپی دا خرچه پی راځي او په دې کال کې وتا حکومت خود دي 100 ارب روپی. 80 ارب روپی د حکومت سره د دې گنجائش نو شیدې کړی نو دا په 80 ارب نه کیږي. د له چې کم از کم 100 ارب روپی نوري نه منظور شي، 100 ولا په دې بجټ کې خود شي او 100 ولا نوري نه خود شي، دا ناممکنه ده.
د نړیوال بانک د خبر پاڼې په وینا چې کډوال لپاره د بحالۍ منصوبه د ماضي په تجرباتو او په نړیوال سطح مکمل شوی د پروګرامونو تر لاندې جوړه شوې ده.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوه
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوه.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا وخت د مشال خبرونه اوري او پورا په شپږو بجو به هم په دې سپو بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. ورزو بل ریپورت ته د پاکستان سپریم کورټ د خیبر پښتونخوا د کورونو چارو سیکرټر او د کرک ضلع ډیپټي کمشنر ته حکم کړی دی چې د غزلا کې د تاریخي د اندوانو مندر شری مهراج سمدی زر تر زر په خپل اصلي شکل کې بیا ودان کړی او د دې خاص لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړی. بلخوا د هندوانو لخوا د پاکستان د سپریم کورټ دا فیصله ستایل شو، ویل دي چې د اقلیتونو ټول عبادتخانې بیا ودانې کړی شي. نور حال د پیښور نظم خبریال شبیر احمد جان راکوي.
تیره ورځ د پاکستان سپریم کورټ د خیبر پښتونخوا د کورونا چارو سیکرټري ارباب عارف، د کرک ډیپټي کمشنر شعیب جدون او د پاکستان مسلم لیگ لخوا د کشمیر ډلو سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړی رمیش کمار ته وویل چې په کرک کې د دغه تاریخي مندر د بیا ودانې او خایس لپاره دی یو کارپو انجینیر یا آرکیټیکټ وټاکي چې دغه مندر په خپل اصلي حالت کې بیا جوړ کړی شي. د سپریم کورټ د دغه پریکړه په حق باندې د کرک ضلع ډیپټي کمشنر شعیب جدون مشال لیډو ته وویل چې وړاندنه دوی د دغه مندر په بیا ودانه کار پیل کړی دی ولی اوس په د سپریم کورټ د حکم تر مخه په خپل خصوصي شکل کې بیا جوړ کړی. مونږ په دې باندې چې کوم خاص دې ډیزاین دی کار شروع کړی دی. امول باندې هم دې نه چار دیوالی راتو کړی دا خو ولی اوس په سپریم کورټ په حکم باندې د لپاره یو آرکیټیکټ سلاکار ټاکو او د اوقافو محکمې ملګرو د هندو ورولې غړو سره په ګډه به د دې نقشه جوړ کړو او په خپل خاص شکل کې به د دې بیا ودانی پیل کړو. خو ولی وړاندې هم د سپریم کورټ په حکم باندې مونږ په دې باندې کار شروع کړو او دې باندې ډیر کار شوی هم دی. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د کمشمیر ډلو او د هندوانو ډلو تنظیم مشر هارون سرب دیال مشال لیډو ته وویل چې باید په خیبر پختونخوا کې چې څومره هم د کمشمیر ډلو عبادت خانې دي هغه د تاریخي اساسه وګرځول شي او ټول د خپل حالت کې بحال کړي او د دې امنیت ته هم باور کړي. د پامول دا چې سمون د وړاندې پکره کې د مقامی کسانو او د هندو ورولې غړو ترمنځ د دغه مندر پزمکه په ملکیت باندې شخړه رامخته شوې وه. ولی د کرک ضلع ډیپټی کمشنر شیبجدین داوا کوي چې هغه شخړه د خبرو اترو د لارې هواره کړې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا 400 ضلع په شوقدر سیمه کې د تیری خواوشای وی لسیز راهیسې د پودرو نشې لوجې درې اتیا کسان وجل شوې دي. د نشې توکو د خرڅونکو خلاف د شوقدر لیمزو په سیمه کې یو غیر سرکاري تنظیم جوړ شوی چې غړي وای په سیمه کې په هر کور کې د نشو نه لک تر لګ یو تن خامخامل شوی دی. دوی وای دوی په خپل باندې هلې ځلې کوي خو حکومت دې لړکې هیڅ اګامونه نه دی پورته کړي. شانواز ترکزی د نور تفصیل سره.
په دغه نشې توکو کې پودر، چرس، پیم او آیس په نوم د نشې مواد شامل دي چې د دغه نشو خرڅونکو او د نشې موادو په ضد د سیمو ولس یو تنظیم هم جوړ کړي. د تنظیم د هی ترقی سماجی بهبود و انسدادی منشیات یو مشر رابط خان حلیمزی مشال رډیو ته وویل
زما د تر زامنو چې امتیاز نامه و اوس و پات شوې ده هم د دې نشې د لاسه و پات شو. د سی بل د غرور او ابراهیم نامه و غم د دې نشې د لاسه و پات شو. د سی بل د مشرور او مسافر نامه و غم د دې نشې د لاسه و پات. دو 2005 پورې د دې تعداد 72 مړو اوس د دې تعداد 3 کسانو ته رسیدلې ده.
بیا مې د نوید حلیم زی سره خبرې وکړې نه هغه وویل
قانون کې کم نه او نوې مشوره وتی چې هغه دلته په دې لاره کې یو وروج حاصل کړ چې هغه کوي آیسا د نن ورځې پورې د آیس خلاف دې انتظامی د اس قسمه کردار ادا نه کړ.
او رابط خان حلیم زی زیاته کړه چې دغه پودریانو په کورونو کې ډیر لوی غم ده او د هر کوره لک تر لګ یو یو تن د دې نشو لوجه مړ شوی.
میڈیکل کیمپ ہم وہ لگا در میں اجتماع کا کیمپ چلو لے دے او 110 مریضان بما مطلب دا دے داخل اول پیاو دا غبانے او اگے لب 12 روز ما علاج وکو او ما 950 کسانو لب اغه وخت کے علاج کڑیو.
لدی ورستو میں د شوقدر حلیم زو د پولیسو د څوکۍ انچارج فقیر جان سره خبر وکړي.
پدی میاش کی ما تقریبا شپګو کسانو نیول منشیات پروش آیس پس کوشش شروع دے منګه حجوم کی د آیس پخپل پی جنم نلا بوډریان خو پکیلیا پوډرس
او فقیر جان نه مې پوښتل چې دا نشي په کومو کومو لارو راځي نو هغه لارې مو تړلې دي او یا نه؟
بالکل لارې مو ته بند کړي چې پوسټونه مو تړل کړي خپل کوشش کوو خو بد لارې خو ډېرې زیاتې کنه پټو لارې نورې لارې ان شاء الله منگا پکی 80% 85% کارو کو دیکھے اس کسان نن گرا تار شیو غ پوالات کی جی در سالو کسان جی دا جیل تتی دی
د سیبولس لگیا دے چې د نشئی تو کو خرڅون کو بزت گام پور تکڑے خوای حکومت دی باید د هغوی سره مرسته وکي. شانواز ترغزی مشال ریډیو شوقدر.
دا مشال ریډیو دا.
نن د پیښور د وایلډ لایف د ځنګلي زناورو او مرغو د ادارې په ودانۍ کې ځنګلي حیات په اړه د پوهې پیدا کولو په غرض یوه ورځنۍ غونډه وشوه چې پکې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو کالجونو او یونیورسټو په لسګونو استادانو ګډون کړی و. د غونډې مقصد په صوبه کې د تعلیمي ادارو زده کوونکي د ځنګلي حیات یا ژوند په ارزښت پوه کول دي. پیښور نه په دې هکله زموږ خبریال ځلاند یوسفزی نور حال راکوي.
د خیبر پختونخوا د وایلډ لایف یا ځنګلي ځناورو او مرغو د ادارې چیف کنزرویټر صفدر علي شاه مشال رډیو ته وویل چې د دوی د دې غونډې هدف ځنګلي ځناورو او مرغو ته د راپېښو خطرونو او د هغوی د ژغورنې په اړه د کالجونو او یونیورسټو په استادانو کې پوهه پیدا کول دي، ترڅو دغه استادان په خپلو ادارو کې زده کوونکي هم پوهه کړي. نوموړي زیاته کړه چې د موسمیاتي بدلون سره سره په اولس کې د ناپوهې له وجې ځنګلي ځناورو ته ډېر زیان رسي.
په مختلف فورم باندې موږ خبرې کوو، ماشومان سره کوو، بزرګانو سره کوو، ریلیجیس زموږ کوم لیډر دی سره خبرې کوو چې دا خبرې په خپل دغه کې راولي، خو زموږ د خلکو یو عادت جوړ شوی دی په لار کې کارغو وینم ګټه راولي وبې ولي کمار روانې غو ته هیڅ نه ویلې، حالانکه ضروري نه چې کمار دې زهریلې وي. خلک دا خپل فرض ګڼي چې ډنډه راولي غمړ کی، حالانکه داسې ماران دي چې مطلب هغه ته د منګ خان وغیرہ کنټرول کوي، نو که ته مار ختم کړي منګ سره بیا سکه. په دغه اسپیکټ باندې موږ مختلف سکرونو کې زموږ ایکسټنشن چې کوم پروګرام دی چې د خلکو موږ آگاهي پیدا کړو چې د دې سیزنو الله تعالی دا سیزن اسې نه دی پیدا کړی، دا د یو مقصد لپاره پیدا شوی دی او د خپل یو ضروري اهم کردار دی.
د حیات آباد ډیگری کالج د زوالوجي یا د زناورو د علومو اسسټنټ پروفیسر ناصر زاهد وای چې زده کوونکي د ځنګلي زناورو او مرغو په ژغورلو کې مهم کردار لوبول شي.
نو کومونګه هغه ماشومان ته د دې ځنګلي حیات په اړه کې اویرنس ورکړو، نو ما په خیال زموږ لوی نزيات هغه بډ په وړو کې لیول باندې ایون په خپل کلو په لیول کې باندې چې لکه څنګه تاسو د لیکچر د صفدر سه باور دو د مارخور دی په دغه علاقو کې د تیتران دی فیزنس دی مختلف کم اس کم هغه ماشومان خپل لوی ته د خو ویل شي دا ما غلط طریقې سره مېرانی سي په کور کې ما بندوي.
د باجوړ سره تعلق درون کې اسوسییټ پروفیسر ناموس خان چې دا وخت په پیښور ډیگری کالج کې د زوالوجي څانګې مشر دی وای چې په قبایلی سیمو کې د ځنګلي ځناورو او مرغو د ژغورلو لپاره کار د نشټ برابر دی.
لکه دې اوبې د سکور فټه کې تلل شي پولیټیکل د دې شنو سو خبر لې چې فیشریز ته وای وایلډ لایف ته وای یا ایجوکیشن ته وای موږ په بل طرف روان یو. لکه زموږ سره باجوړ دی کالج سره خوړ دی کوئی دغه تاسو مو لیکر سبا جنریټر خلک راوړي او لګي او د دغه کې دا د دې جدي جنریشن کې ګو دی واځ نه ما بوله چاته چې دا واځ فیشز نه خرابې د دې سم نور فلورا فانا دا د ډېر خرابې بل زنګ دا واټر پويزن کې لګا دی چې ال جی فنجای نو زنګ ټول ثابت ایکو سیستم دې سره خرابې خو څه کوي نه پولیټیکل جن خبر دی نه پی خبر دی نه خلک خبر دی نو د دې لپاره سوشل اویرنس پکاره دی.
د خیبر پختونخوا د وایلډ لایف ادارې تر مخه په ټول پاکستان کې د شتون لرونکو ځنګلي ځناورو او مرغو له 50% څخه زیات قسمونه یوازې په خیبر پختونخوا کې دي. زلان یوسفزی، مشال ریڈیو، پیښور.
مشال ریڈیو، ستاسو خپل ریڈیو.
او اوس هم د نن ورځې د خبرونو په اخیرو شیبو کې یو وار بیا د عبدالحی کاکړ نه د خبرونو لنډیز اورو.
پاکستان ویلی په افغانستان کې د سولې مذاکراتو د جاري ساتلو فیصله به افغان حکومت او طالبان کوي. نن ورځې خبري غونډې ته د وینا په وخت پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله وویل پاکستان د سولې په خبرو کې د یو سهولتکار رول لوبوي. د قبایلي سیمې کورم ایجنسی حلقه این ای اته د شمېدواران وایي باید انتخاب بی کمیشن د قومي اسمبلی په دغه خالي چوکۍ ژر تر ژره انتخابات وکړي. پرون په اسلام آباد کې د حلقې امیدوارانو د الیکشن کمیشن د چارواکو سره ولیدل او د ملک نور اکبر په وینا دوی له ټاکنو پوښتنه وکړه. د پاکستان ولسمشر نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لوی لارې د جوړولو کار پرانیسته وکړه. په دې موقع مونونه حسین وویل دغه لار به د قبایلي سیمو تر څنګ د افغانستان پر حالاتو هم مثبت اثر واچوي. د ترکمنستان ولسمشر وایي هیواد یې تیار دی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره همکاري ته دوام ورکړي. ولسمشر قربان کلی بردی محمدوف نن په کابل کې ولسمشر شبانی سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل هیواد یې په افغانستان کې د ثبات په ټینګښت په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو په لور ټینګار کوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د تیر کال په پرتله سږ کال د افغانستان خبریالانو پر ضد د تاوتریخوالي پېښې درې څلوېښت فیصده راکمې شوي دي. دا خبره د دې کمیټې مشر نجیب الله شریف نن خبریالانو ته په کابل کې وکړه. د افغانستان ملي امنیت عمومي ریاست په خوست کې د حقانی ډلې لس غړو د نیول کېدو دعوه کوي. مشال ریډیو ته د ملي امنیت پر تجسوی بیان کې راغلی چې د کسانو په خوست کې وسوال ته وسلې ورکولې، ماینونه یې ښخول او د خوست کلبیس پر لاره په پوځي او ملکي موټرو په حملو کې لاس درلود. د هلمند والی وایي چې د مسافرات ولسوالۍ د هغو سیمو د بیرتنیو لپاره عملیات روان دي چې ولمه شپه او پرون سهار ولسوالۍ نیولې دي. د هلمند والی مرزا خان رحیمي دا رپورټونه رد کړي چې مسافرات ولسوالۍ په بشپړه توګه طالبانو نیولې ده. د اروپایي ټولنې او لویدیځ بالکان مشران نن په وینا کې غونډه کوي او تمه ده چې د خبرو مهمه موضوع به د کډوالو مسله وي. د جرمني لومړۍ وزیره انګیلا مرکل او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر به هم په دې غونډه کې ګډون کوي. د عراق د انبار ولایت د مرکز رمادي په شمال کې موټر بم چودنې د عراق دوه جګړو پوځي قمندانانو وژلي دي. عراقي چارواکي وایي چې د انبار د امنیتو مستر قمندان جنرال عبدالرحمن ابو رغیف او جنرال سفین عبدالمجید د درو نورو سره په دې چاودنې کې وژل شوي دي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدې. پوره پښپاګو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اورېدلی شئ. زه منور شاه سره د خپل همکارانو تاسو نه اجازه غواړم. په روید رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.